ازادي راديو مخامنه خبری مجله ته خراغلاس قدرمن اوریدونکو لدی شبه د ازادي راديو خبرونه په 12.9 منځنیو صفو اوري دا نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلو د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن وې د ژمی د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا تغذیه او نقدي مرستو لپاره د اتل زره کورنیو لاسنیوي وکړي. په افغانستان کې د دې بنسټ د بشري چارو د برخې مسؤل چاریټي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي د محل د شل زره افغان ماشومانو په ګډون یوازې شپږ زره کورنیو سره د دې پروګرام له لارې مرسته کولی شي. نوموړي زیاتوي چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال له شاوخوا 1,300,000 اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 1,000,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. د ژمي له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي او ویل شوي چې 72 ډېره هغه ماشومان زیانمن کړي چې له لوږې او بېوزلۍ کړېږي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د پیل خبر ورکوي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال کنسولګری ویلي په هند کې استوګنو افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په ډیری هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او کنسولګری د نویو پاسپورتونو د ویش اسانتیا نه لري. په هند کې د افغان پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی جی پی سنگ تیرونه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمین دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوه اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتونه د ایران ملاتړ برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان بولی خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده. په برتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس تویلی پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د او کسانو د وژل کېدو ترڅنګ څوارلس نور کسان هم ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکه لري مخکې ویلي و چې په یو ودانۍ کې چې لبناني کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرایلو په حمله کې په نښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاض بن حمید الرویلی پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې ل خپل ایرانی سیال محمد باقری سره وکتل. د ایران د رنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایرانی رسنیو په حواله باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان آل سعود سره د سیمه ایزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. آل رویلی د سعودي عربستان دوهم جګپړی چارواکی دی چې د ایران او سعودي د ډیپلوماتیک اړیکو د بیا پیلولو له موافقې وروسته تهران ته سفر کوي او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه پیل شوې ده او بنګلادیش چې لومړی بیټنګ پیل کړی په نه څلوېښتم اوور کې تر اوسه 228 منډې کړې او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د تیرو دوو لوبو لومړۍ افغانستان او دوهمه بنګلادیش وګټلې او دا لوبه یې وروستۍ او درېیمه ده چې ګټونکی به یې د سیریز ګټونکی هم وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باوري چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. دا راپور په یو مرکه کې هم سیړو.
په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، د دوی کورو ته ځي دا خلک او هلته دوی شکنجه کوي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره هغو کورنۍ چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د 22 سترو قانونو د کیندنو د چارو د پیل خبر ورکوي.
دا درې درې کال پورې چې کوم مدنیت سپارل شوي دي یا قرارداد ورکړل شوي دي ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمي اقدامات وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې کرملن د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو راپورونه رد کړي دي. نور مطالب هم لرو او ریډیو تیر سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه سخت شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و سی بی سی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځینه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او په زندانونو کې شکنجه کیږي. پاین حال کې د تیر جمهوریت حکومت یو شمیر پخواني او پوځیانو او خزینه فعالانو چې د طالبانو د زندان تجربه لري ورته مسائل مطرح کړي دي.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او خزینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې دیوی او نیل لپاره افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره په یو مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 خبره شوی ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لخصو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسولینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره د طالبانو د زندانونو تجربه درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغه افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محلي وازی یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري خو په خبره د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتاک اجازه نه لري. میرمن مانی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویاند محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیر د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د ښځو دا چې د خپل لنډې تجربې د خواسته وایم دا ګویل لاسو پښې تړل کیږي او هلته کول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې ترڅنګ حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند ادعا کړې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د شکنجې د مخنیوي او نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم خلک شکنجه کیږي او په دې ډله کې ښځې او نارینه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې د ادعاو په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقونو د سرغړونې د مستند جوړونې د کمیټې د غړي نظیفه جلالي نظر وپوښت. اغلی جلالي په پیل کې د خپلې ټولنې د موندنو په اړه راته وویل:
زه خپله په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګانې ترسره کړي دي. زه که چیرته حداقل دغه درې کلونه یو خواته پرېږدم، یوازې دغه تیرې درې میاشتو اما تاسو ته درکم چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 40 د شکنجې پیښې ثبت کړي دي، چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي، او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړي ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای د هغوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجې کیسونه یوازې ثبت کړي دي، چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا 503 کیسونه ثبت کړي دي، چې دا هم د شکنجې کیسونه دي، او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، ژورنالیستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي په تیره کې په رسنیو کې کار کوله. همدا رقم د بشري حقونو ملاتړ کوونکي، حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي و رسنیو ته د نشر په خاطر باندې. خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا 3 د شکنجې کیسونه ثبت کړي دي، او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سر به خود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي د خلک، او هلته دوی شکنجه کوي. دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې زندان ته ورسی، خپل دولت تنو کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرستي موږ لرو، چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو. دوه رقم مرستي، حمایتي مرستي موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای سي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دي، زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامې دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت لهذا ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دی، په دې خاطر چې ډېر کم دی، دغه امکانات ډېر کم دي چې ټولو ته وسی. یو ډېر لږ تعداد موږ تر هغه لاندې لرو، او دوهم هغه مالي حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالي حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی، لیکن د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي، او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات ورته برابر کیږي.
ډېره مننه. که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړي چې د شکنجې د مخنیوي ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولی د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیری نهادونه دي چې یا د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه، ځکه اکثریت وخت طالبان دې ته نه حاضرېږي چې یا زنګ ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې د دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده، د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسوو چې د دې کار مخ ونیول سي. لیکن متاسفانه تاسو به تر معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو، لیکن د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
د بشری حقوقو د مدافعانو د ټولنې د بشری سرغړونو د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو د ازادي رادیو په خبرونو کې واوریدل چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د چاپیریال ساتنې یو نړیوال کنفرانس روان دی. کوپ نهویشت لویا غونډه ده چې د زرګونه کسانو او چارواکو د مختلفو هیوادونو د چارواکو په ګډون هلته جوړه شوې ده. او راپور مو درلوده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست مشر په مشرۍ یو پلاوی هم آذربایجان ته تللی څو په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې او د طالبانو د ګډون د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر جمیل دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. جمیل صاحب، وروستي معلومات مو د دې غونډې په باب څه دي؟
جی بالکل، دا غونډه لس ورځنۍ غونډه ده چې نن په آذربایجان پلازمینې یا سرخار باکو کې پیل شوې ده. دا سار نن 11 بجې پیل شوله او د دې کم لومړی سیشن هغه پای ته رسیدلې او هغه نه پس اوس نور چې کم پویلینز دي بیلابیل هیوادونه دي 200 نه زیات، هغوی خپل خپل پویلینز کې خپل خپل چې کم د موسمیات بدلون یا د ځمکې درجه حرارت چې کم زیاتیږي، کلایمټ چینج یا گلوبل وارمنگ چې توې شي، د هغه د مخنیوي لپاره بیلابیل تګلارې ټاکي او په دې اړه میډیا سره او نړۍ ته خپل پیغام رسوي او په دې اړه د وسه حل ځلې کوي. چارواکی راغلی دی، پاکستان وزیر اعظم هم دغه ترازی او د طالبانو یو ډله هم دغه راغلی دا خطروسه چې د بلو زون چې کوم مرتبه شي دغه تاسو پر دان در راغلی کم چې د ملګرو ملتونو د سوری لاندې کم ځای کې دا روان دی. او په دې کانفرنس په اړه موږ تاسو ته معلومات درکوم، دا کانفرنس کوپ نهشتم دا هر کال ملګرو ملتونو لخوا بیلابیل هیوادونو کې کیږي. سخ کال دا په آذربایجان سرخار باکو کې دی، پروز کال دا په دبئی کې او راتون کې کال به دا په برازیل کې کیږي او دا هر کال کیږي او وس دا روان دی او 28 نومبر پورې به دا پای ته رسی. جی
تیرا زیاتا مننه. قدر من اوریدونکو، د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د چابریال ساتنې د نړیوال کانفرنس سی او پی یعقوب نهویشت د جریان په اړه مو د هغه ځای د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال طاهر جمیل څرګندونې اورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
کرملین د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اړوند راپورونه نن رات کړل. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې دواړو مشرانو د اوکراین پر جګړه هم خبرې کړې دي. ویل شوی چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کرملین ویان پر رسنیو کې هغه خبرې سوي ادعاوې رد کړې چې پکې ویل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دیمیتری پیسکوف ویلي چې په دې اړه خبر سوي خبرونه جالي دي او د دوړو لوریو ترمنځ دا ډول خبرې نه دي سوي. کله چې له هغه پښتنه وسوه چې آیا پوتین له ډونالد ترامپ سره د تماسونو کوم پلان لري، دیمیتری پیسکوف ویلي تر اوسه په دې باب کوټلي پلانونه نسته. تر دې مخکې راپورونه خبر سوي و چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دې نه شدیدوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون یکشنبه د دینو سرچینو پر بنسټ چې نمونه نه دی یاد سوي راپور ورکړی و چې ترامپ او پوتین د نومبر میاشتې پر اوومه یعنی تیره پنجشنبه دغه خبرې کړې دي. هغو کسانو چې له دغه ټلیفوني مکالمې خبر وو واشنگتن پوسټ ویلي چې د ترامپ او پوتین د خبرو په اړه کیف ته هم معلومات ورکړل شوی او کیف ور باندې کوم اعتراض نه دی کړی. ترامپ د نومبر پر شپږمه د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. د راپورونو له مخې ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو په اړه له هغه سره نورې خبرې هم وکړي. وړاندې راغلي پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ته په سړه سینه ځواب ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسمي سرچینو په دې باب څه نه دي ویلي. ډونالډ ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلي وو که د ولسمشري ټاکنې وګټي په څلورویشتو ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه جزئیات یې لا معلوم نه دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ باید په غزه کې روانه جګړه هم ودروي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له را رسیدو سره له سیلابونو زیانمن شوي خلک او هغوی چې د خوراکي ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. د صندوق پر خپله اکس پاڼه ویلي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې یو میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د زیانمنونکو کسانو د وضعیت په اړه د اندېښنې سربېره وایي چې دغه صندوق د ژمي د برنامو د پلي کولو لپاره د 402 میلیونه ډالرو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه صندوق پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې د ژمي پر رسیدو به سیلاب ځپلي او هغوی چې خوراکي توکو له کمښت یا ناامنۍ سره مخ دي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې یو میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دغه صندوق همداراز ویلي چې د ژمنیو مرستو په دوام به 3000 کورنیو سره ډول ډول مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي بیا ګیله کوي چې د پام وړ مرستې ورسره نه دي شوي. د پروان ولایت اوسیدونکی محمد حلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
امکانات نه لرم چې په کوم ځای کې کرایي کور ونیسم، اړیم چې په همدې نیمه ویجاړ کور کې گزاره وکړم.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نقیب الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
سیل راغی او دکان راته یې وړ. دلته څه باندې 40 کورونه آباد وو، خو له هغې یوازې 2 کورونه پاتې شوي دي. د کورنۍ غړي وژغورل شول، خو نور هېڅ څه نه دي پاتې شوي.
د یو ټولنیز مرسته کوونکي بنسټ غړی محمد فرحمن چې د مرستو او اړمنو وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حمایت و کمک های بشردوستانه مؤسسات
په کار ده چې ملي او بین المللي موسسې د بېوزلو او زیانمنو لاسنیوی وکړي او په هر حالت کې له خلکو ملاتړ وکړي، ځکه هغوی خپل هر څه له لاسه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په خپل ایکس پاڼه کې د ورته اندېښنو په شریکولو سره ویلي چې د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان بد اخیس لرلی دی. WFP په خبره وچکالی او د سیلابونو راوتل په افغانستان کې د غذایی امنیت پر وړاندې له جدي ننګونو شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او ډیری افغانان د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې له طالبانو ناهیلي شوي دي. ملګرو ملتونو همداراز ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له کبله ډیری نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې راکمې کړي چې د مسلې د هغو مرسته کوونکو بنسټونو چارې له خنډ سره مخ کړي چې غواړي په ساړه ژمي کې د اړمنو لاسنیوی وکړي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو راستای راپور لرو. د طالبانو حکومت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 22 لویو کانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکړی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت لخوا په یو بیان کې راغلی دی چې په دې کانونو کې د وسپنې، سرو زرو، یاقوتو، کرومایټو او نور شامل دي. د طبي زیرمو د برخې پوهان او شنونکي وایي په غیر مسلکي ډول او د شفافیت او واضح قانوني چوکاټ په نه موجودیت کې د طبي زیرمو کیندنه ولسته ګټه نشي رسولی.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د یو ویشتو سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سره زر، یاقوت، کرومایټ، سیمنټ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همداراز راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې شفافیت په خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده، خو دا ده چې څومره وخته پورې دا درې درې کاله پورې چې کوم معدنیات سپارل شوي دي یا په استخراج شوي دي یا قرارداد ورکړل شوي دي، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته، خو مطلب دا د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزی په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې د قانونو استخراج لپاره ښکاره او شفاف حقوقي چوکاټ نه وي رامنځته شوی، ولس ته ګټه نشي رسیدای.
باید واضح روشن خلکو ته معلومات ورکړل شي چې دا قراردادونو اساس شې دی، دا د قراردادونو مدت، دا قراردادونو په کوم شرایط او شکل منعقد کیږي. شفافیت که موجود نیوی بیا دیر شک او گمان مطرح کیگی. معدن استخراج دیوازی دا دی طالبان دی داری پو گته، یعنی دی اغوی دی روزمره مصارف پخاطر باید استخراج نشی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبي زیرمې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري، چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د قانون وزارت ویلي و چې د دغه طبي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالر پورې رسیږي. که څه هم دا هیواد په نړۍ کې د طبي زیرمو له کبله بډای هیواد ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې افغانستان د 2023 میلادي کال د لوږې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ د 128 هیوادونو په منځ کې 118 ځای لري.
ستاسو له پیغامونو:
زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولر تاسو سره د واتساپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. داسې ژمی پر رسیدو ده، د ټول افغانستان خلک خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هله سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیره سړه وي، یخنۍ ډیره وي. په زابل کې ورښتونه هوا وریم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک هم په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسیدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتو نظام او دولت باندې مرجه کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړي. د مکه بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای پامان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شنونکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله هم دومره وقدر منوریدونکو بل نیم ساعت خبری مجله هم همداسې په پیلېږي چې